por bajar los chances.
افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. کابل کې امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. ایران له سوریې سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې په زرګونو کسانو پرېرون په یو لاریون کې له برېټانیا د سکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکی وګړو وژل کېدل وغندل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تیرو 43 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر ولیکل یوازې د ماین په 3-14 کې پرون 14 کسان ملکی وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیاندي. دا ټول خونړۍ حمله د تخار په درقت سیمه کې و چې د یو ماین په 14 کې د یو ښوونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کیدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد د افغانستان ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې د غراز ویل شوی چې خلیلزاد دواړو مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اوریدلي. ښاغلی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړه د دوهم ځل لپاره خبرې کړي دي. ایران له سوریه سره یو مقدماتي توافق لاسلیک کړی چې له مخې په سوریه کې د برېښنا تاسیسات رغول کیږي. د ایران د ایرنا خبري اژانس راپور له مخې په دې اړه پرون د ایران او سوریه د برېښنا وزیرانو یو قرارداد لاسلیک کړ. په دغه قرارداد کې د برېښنا د تاسیساتو رغول، د برېښنا د مزو انتقال او احتمالا د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا د شبکو نښلول شامل دي. د دغې پروژې د لګښت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ایران د روسیې ترڅنګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی. د سوریې د برېښنا وزیر ویلي چې د 8 کورنۍ جګړې په ترڅ کې د هیواد د برېښنا ډېر تاسیسات ویجاړ شوي یا ورته ډېر زیان رسېدلی او په رغولو کې د ایران رول ډېر مهم دی. د اسلامي دولت سغدریز ډلې یا داعش د مالی په ختیز ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د تلګرام له لارې په خپاره کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هیواد کې د اسلام پالو سغدریزو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4,500 ځواکونه ځای په ځای کړي دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې په ختیځ کې د مالی د پوځي اډې چارواکو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نایجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي پوستې وشوه 3-5 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي دي. د لویدیځ افریقا دغه هیواد له 2 کلونو رئیس له القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د تړلو سخت دریځو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. په هغه اسنادو کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت ډیر مخکې د 2018 کال په دوبی کې دا خبره راپورته کړې و چې د ډیموکراتانو د ملي کمیټې د کمپیوټرونو سرور روسي نه بلکې اوکرين هک کړی وو. په هغه پنځه مخیزو سندونو کې چې د امریکا د عدلی وزارت د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د څېړنې په ارتباط پرون خبره کړې. د منافورت مرستیال ریګیټس د دغه څېړنې په ترڅ کې اف بی آی ته په مرکو کې دا خبره کړې وه. په دغو سندونو کې د مولر د رپورټ په ارتباط له خلکو سره د مرکو لنډیز ایمیلونه او نور اسناد خپره شوي. دغه نوي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د ټرمپ د تیم دننه او بهر کړي خلکو ډیر مخکې د اوکراین پر رول تاکید کړی وو. داسې ښکاري چې دغه نوي معلومات هم دا شان د مولر د نوي بشپړې شوې پلټنې او په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو د هغو هڅو تر منځ د اړیکو څرګندونه کوي چې له کیف سره د ټرمپ د معاملې په اړه د هغه د استهزا کولو هڅه کوي. د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې په زرګونو کسانو پرون په یو لاریون کې له برېټانیا د سکاتلند خپلواکۍ د اخیستو غوښتنه وکړه. د سکاتلند حکومت اعلی وزیر او د سکاتلند ملت پال ګوند مشر نیکولا سټورجن د لاریون شاوخوا شلو زرو ګډونوالو ته وویل چې هدف یې ډېر نږدې دی چې ترلاسه شي. هغې پرون د دغه لاریون تر پیلېدو مخکې په یو خبر کړي بیان کې په برېټانیا کې عمومي انتخابات چې ټاکل شوي د ډسمبر په 12 وشي د سکاتلند لپاره ډېر مهم انتخابات وبلل او زیاته کړه چې سکاتلند خپلواکۍ ته تر بل هر وخت اوس ډېر نږدې شوی دی. سټورجن له رای ورکوونکو غوښتل چې د سکاتلند دریز د پیاوړي کېدو لپاره د ډسمبر په انتخاباتو کې د دې ګوند ته رایه ورکړي. د 2014 کال په ټول پښتنه یا ریفرنډم کې سکاتلندیانو په سلو کې 55 د 45 په مقابل کې د خپلواکۍ پر ضد رایه ورکړې وې. خو د سکاتلند ملت پال سیاستوال استدلال کوي چې د بریکزیت په پلوي د برېټانیا د 2014 کال ټول پښتنه دا معنی لري چې سکاتلند به د خپلې غوښتنې خلاف له اروپایي ټولنې وځي. په ټوله برېټانیا کې په ترسره شوې ټول پوښتنه کې په سلو کې 52 د 48 په مقابل کې د بریکزیت په پلوي رایه ورکړې وې. خو په سکاتلند کې بیا په سلو کې 28 رایه ورکوونکو په دې ټولنه کې د پاتې کېدو په ملاتړ رایه ورکړې وې. د سکاتلند اعلی وزیر وویل چې له برېټانیا د خپلواکۍ لپاره به د ډسمبر د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې نوې ټول پوښتنه یا ریفرندم راوبولي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کدا وزنه نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویپانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکم. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې لنډه خبری برخه کې به پرون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په بم چاودنو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په وړاندې د خبرګونونو په باب راپور راوخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون په افغانستان کې د په حملو کې د ملکی افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې پرون یوازې په حملو کې تر 100 ډیر ملکی وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې ډیر بیګنا خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پور کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د شونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د شونځي 9 زده کوونکي ووژل شول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بیګا رسنیو ته استول سوي لیکل شوی چې وسوال طالبان نسی کولای چې په داسې وحشیانه حمله د افغانستان د نوي نسل اعظم چې تعلیم او ترقی غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بیګا پر ټویټر ولیکل چې د بیګنا خلکو ژوند ته داسې څرګند بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسلوالو نشته کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقوقو جدي تیری غني. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته پرونو ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي شونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د شونځي په لار کې ماین وسلوالو طالبانو یې شیو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپل به طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یونما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یو ډلې په تخار کې د پیښ پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو د موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه کې د حکومتي ځواکونو عملیات دي او کده دولت ته مخالفو ډلو حملې دي، اکثر ماشومان او ښځې وژل کیږي چې دا د سختي اندیښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوی چې په افغانستان کې د دوبی په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د ملکی خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات سیول. د یونما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12 اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل شوي او زخمیان شوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډيري برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو راچولې و. د روان میلادي کال په می میاشت کې په غزنی کې د ماين په چاودنه کې و ماشومان وژل شوي و. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول او لستنه زخمیان شول.
په کندهار کې درې کلنه مدینه بیا د روانې جګړې بل ډول قرباني ده. هغې چې څو ورځې مخکې د خپل پلار وژل په خپلو سترګو لیدلی تر اوسه رواني حالت عادي نه دی. دغه پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شوې وه. یو شمیر وسلوالو چې په موټر سایکل سپارو د مدینه پلار امان الله د هغې په مخ کې په ډزو وواژه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونونه راپارولي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوال پر ماشومانو او عامو خلکو هم رحم نه کوي. صادق رښتینی نور حال اوروي.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپ سوي خو تر پیښه وروسته ل رواني اړخ شنه دا او خبرې نه کوي. وسلوالو د تیرې پنځشنبه په مازګر د درې کلنه مدینه مخته دی غیر پلار وواژه. د مدینه کاکا محمد نعیم وای چې ورورې د خپل سیمې د امنیت لپاره شاوخوا ولس کال کار وکړ خو وسلوالو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپل ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم فال کنه دی بغا غیر سنن تر نن پر پجړه دي چر څوک ماس ور جنجي شه دی بغا رز نوې بيدیش شنه خبرې هم نه کی تر غیر سی وا خبره چې پاغه غړي زور تراله ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مرس.
دی پیښه د خاله رسنوي د کارونکو ترڅنګ په عام خلکو کې هم پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د کندهار وسیدونکو د وسلوالو یاد کړنه غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره وچی سپراغه زړه نو وسوځي او ځالمان تل مدام دا شاجه وارونه کوي داسې گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زمرد نه دي چې دا کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قتې د کندهار په نامه نه هي کې د عملیات پر مهال د یادی ماشومې د پلار وژونکي لنشتي ورسته وجلی دي.
او مخکله دي چې موسیقي توار ورسیږي چې د کابل استودیوز ما همکاران په ګډه مختوړي د کابل چاپی خبرونه ته انکتنه کوي. رحمت الله افغان ته بغښو.
د سرخط ورسپانې په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتو کمیسون د نور ټاکنیز محلويش نه نقصوي. سر مقاله لیکونکي لیکي په کمیسون کې د نن ستونزې او کمیسون ته د درملو کمپنۍ له خوا په ځن سره د راپور سپارل امکان لري چې د کمیسون نوې محلويش هم نقص شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي که د انتخاباتو کمیسون دا ځل هم په خپل ژمنه کې پاتې راسي او خپل جوړ کړی محلويش بیا هم نقص کړي په انتخاباتو به د ولسمشرۍ د نوماندانو د سر د بنسټونو نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نور هم زیانمن شي او د هغو کسانو او ډلو لپاره به پلمه وګرځي چې د انتخاباتي سیالیو پر اصولو او د خلکو پر رایو باور نه لري او د لانجې لپاره پلمې لټوي. د سر مقالې په پای کې یادونه سوي که انتخاباتي کمیشنران په دې برخه کې له غور او دقت څخه کار وانخلي خپل منځي اختلافات یې خواته نه کړي. دوی به هم د تیرو کمیشنرانو په څیر د خپلو کارونو تیروتنو او له پروسې سره د نامناسب چلند سزا وویني. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو د اعلان ځان سیاسي لاملونه لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلی په سختو امنیتی شرایطو کې خلک ولاړل او د خپل خوښې کاندي تیارای ورکړه. خو اوس کابل ته د راتلونکي امریکایي پلاوي هڅې دادی چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ یوې معاملې ته لاره هواره کړي. لیکوال ټینګار کوي چې د خلکو رایو ته باید احترام وسی او کمیسون چاته اجازه ورنکړي چې په سختو شرایطو کې ورکړیو رایو باندې معامله وسی. نور ورسپانو بیا د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په نامنیو په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې پر روانو امنیتي